السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد ناورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي. په کورمه کې په فرقه ییز نښتو کې د وژل شوو شمیر 15 سلویښتو ته رسېدلی او د اوکراین په اړه د نیټو شورا نن د نومبر په 26 په برسلز کې سره ویني. د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکي نن ماسپخین د اسلام آباد ډی چوک ته رسیدلی دي. د ګوند مشران وایي دغه یې د پلان برخه وه چې دوی به ځانونه ډی چوک ته رسوي او هلته به د ګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت پیلوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي پر دغه مهال د پولیسو لخوا پر احتجاج کوونکو اوښکې بیونکې ګیس هم استعمال شوه. په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د تشدد پیښې هم رپورټ شوې دي. بلخوا په اسلام آباد کې دي سرچینو نن رسنیو ته پاستولی یو بیان کې دا وکړي چې شرخوخو بیګا پر سرینګر های وی پر رینجرز واکونو گاډي خجبل چې پکې درې د رینجر سرتیرو یو پولیسوالا بجل شوی. د پاکستان داخله چارو وزارت نن د نهي پورس پر ایکس پاڼه د وفاقي وزیر محسن نقوی له خالي کلی چې په پیخه کې د ککړو کسانو خلاف به سخته کاروایی کول شي. محسن نقوی نن د اسلام آباد د مختلفو سیمو دوره هم کړو هلته له پولیسو سره لیدلې. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د رینج په ډزو کې د دوی د ګوند وغړي وژل شوې دي. د مشال ریډیو خبریالان دا هم وایي چې په اسلام آباد کې پولیس او رینجرز په ګڼ شمیر کې ځای پر ځای شوې دي او د ښار په شهرې دستور د پارلمان او د ځینو نورو مهمو ودانیو امنیت په واسطه سپارل شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې دغه احتجاج مقصد یې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له زندانه خوشي کول او د 26 آئینی ترمیم لغوه کول شامل دي. د کورمې په مختلفو سیمو کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د بیگانۍ ونښتو باوجود د دواړو خواو ترمنځ د وژل شوو د جسدونو او د یرغمل شوو کسانو تبادله شوې دي. د بګن یو مشر حاجی محمد کریم پرون ماخام مشال ریډیو ته ویل چې انتظامی او پوځي افسرانو ته سلور مړي ورسپارلې او له مخالف لوري 15 خزینه ترلاسه کړې دي.
سلور ډیډ باډی موږ سره عام ویر کې او موږ ته 15 زنانه ناستې پولیس صاحب وو ډېته وو کرنل صاحب وو تم والا موږ سره بقیا نو ژوندی شو نو مړه شو.
د کورمې د شیاګانو سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر په 26 له هغې وروسته پیل شوه چې کله د نومبر په 26 د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغلل او پکې د سلورو سنیانو په شمول شپږ سلویښت شیاګان وژل شول. بلخوا په دې ترڅ کې له دغې وروسته تر ننه پورې له دواړو غاړو څخه په نښتو کې 15 سلویښت کسان وژل شوي دي او 9 نور پکې ژوبل شوي. په همدې حال کې د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې حکومتي پلاوي د کورمې له شیا او سنی مشرانو سره لیدلی خو په علیزو کې د شیاګانو یو مشر ملک دلدار حسین بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې کورمې ته د حکومتي پلاوی تګ یو نمایشي کار وباله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د نومبر پر 26 په اسلام آباد کې وزیر اعظم شهباز شریف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره لیدلی. نوموړی پرون په 3 ورځېنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپل ویبپاڼه ورکړی چې په اسلام آباد چې په وزیر اعظم هاوس کې دواړو مشرانو د لیدنې پر مهال له یو بل سره پر تجارتي او اقتصادي اړیکو زیاتولو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا احتجاج هم روان د پخار کې ځای پر ځای د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ انختی هم شوې دي. د بشری حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې لخوا او جنونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پروند نومبر په 15مه د دې سازمان پر بپنه خبر شوی پکې راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان جنو او خزو کړاو لا هم د نړیوالي پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې یادونه شوې ده چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د خزو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي. طالبانو په افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر نجونو او خزو محدودیتونه په تدریجي ډول سخت کړي دي چې دا کار یې د نړیوالو له سخت تنقید سره مخ شوی دی. او بل خبر دا چې د اوکراین په اړه د نیټو شورا ان یو سي نن د نومبر په 26مه په برسلز کې سره ویني. په دغه لیدنه کې پر اوکراین د تیرې اونۍ پر هغو روسي حملو خبرې کیږي چې پکې د منځني واټن ویشتونکو نوو میزایلو استعمال شوي. دا غونډه د اوکراین په دنیپرو ښار د نومبر 28مه د حملې وروسته کې فرابلله چې پکې به د نیټو اتحادیې 2 غړو هیوادونو سربیره د اوکراین پلاوی هم ګډون کوي. دا خبرونه
خبرنم د فرخنده اسد نا وریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په خبرونه کې تاسو اوریدل وی چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان او غړي د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د رخصی کولو په مخه احتجاج کوي. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب کوریدونکو ته وایي چې د غلطه پډی چوک کې وسه صورتحال دی.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ڈی چوک کې خو چې کله د پاکستان تحریک انصاف کارکنان په مارچ او په لاریون کې شریکو کې ورسېدل هغه وخت کې خو پولیس لخوا د اوخه بایولو ګیس انسوګیس استعمال شوی وو. لیکن دا وخت الته آرامي ده او د پی ټی آی کارکنان او مشران چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم شامل دي او د عمران خان میرمن هم شامل ده دوی په ڈی چوک کې موجود دي او د چکم د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ترجمان دی شیخ وقاص اکرم هغه خپل کارکونانو ته ویلي دي چې د ڈی چوک نه دی وړاندې د تلو کوشش وکړي. یعنی چونکی د ڈی چوک نه مخکې بیا هغه ریډ زون چې ورته وي یعنی حساسه سیمه او په حساسه سیمو کې بیا ځنې مهمه ودانې دي عمارتونه دي چې پارلیمنت هم پکې دی د صدر دفتر هم دی او دغه رنګ د وزیر اعظم دفتر هم دی سپریم کورٹ هم دی سفارتخانه هم دی. نو دا ویری شوی دی د مرکز د ترجمان لخوا او بل دا خبر هم شوی د پاکستان تحریک انصاف د دې مرکزی ترجمان لخوا چې تا کارکونانو ته وی چې تاسو هم په ڈی چوک کې د بشرا بیبی د عمران خان د میرمن د خزه او د یمین ګنڈاپور تاغی ویناو تا تقریرونو تا تاسو انتظار وباسه. نو د دغه نه ورسره دا هم معلوم شي ځکه چې پی ٹی آی خو کوم اعلان کړی وو چې ڈی چوک ته برسین ڈی چوک ته خور رسیدل اوس دا معلوم نه ده چې د پی ٹی آی به تازه لاهې عمل ستراتیجی حکمت عملی سوی هغه ته انتظار کول غواړي. البته چې کله د ڈی چوک نه وړاندې الیمین ګنڈاپور وینا کوله دلته اسلام آباد کې زیرو پوینټ کې چې مخفل وریدا هغه کې هغه دا خبره کړې وا چې دوی به تر هغه پورې واپس نزی تر سو پورې چې عمران خان خوشی شوی نه یو. دغه خبره بشرا بیبی هم کړې وا چې کله هغه په خور نه روان شوی وا. نو بهرحال اوس وګتی شي خو بهرحال پی ٹی آی د ڈی چوک ته رسیدل د پی ٹی آی چې څومره سوشل میډیا باندې دا غوي کوم دا تازه معلومات هغه چې کوم ورکړي دی هغه ګورو. نو دوی دا وایي چې دوی کوم یو وعده کړې وا هغه وعده دی پوره کړي دی بډی چوک ترسي اوس بوکا دي چې دا قبل کم دی د عمران خان د خوشي کو خبره کړی دا آیا پی ٹی آی پای کامیابی کی کنه د حکومت دا وخت تر اوسه پوري اوس خاموشي ده. البته دا سی ویل کیږي چې کله دی ک ریډ زون ته داخليږي د پی ٹی آی ممکن نه چې بیا دغه خلاف کاروایی شي. خو بهرحال اوس به انتظار کول غواړي چې پی ٹی آی راتلونکو پالیسی د دغه ڈی چوک کله تکرونه کیږي صدا
سم د ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. مشال ریډیو اوریدونکو تصور د طاهر خان نه تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکي په د احتجاج لپاره ډی چوک ته رسیدلی دي. دوی د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کوي. ورسو وس کرمتا د کورمې په مختلفو سیمو کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنس انختی شوې دي. دا وخت موږ سره زم همکار طارق اورگزی په ټلیفون دی. طارق اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د غلطه چې کومې پیښې شوې دي په هغه کې د مرګ ژوبلې شمیره څومره ده او دا په کوم ځایونو کې شوې دي؟
د ډیر مننه خوشاله اوسې. دا د کورمې چې کوم تازه صورتحال دی هغه دا دی چې هغلته د شیعاګانو سنیانو ترمنځ په 28 نومبر روانه جګړه د ودرولو لپاره د حکومت لخوا ګامونه چې کوم دي هغه تر نظر لاندې راغلي دي. نو کایو خو په صده کې د سنیانو شپږ قومونو مشران ربل شوي، نو سره الیزو او بګن سیمو ته د ضلع انتظامی امنیتي چارواکو شیعه سنی مشرانو سره د خبرو لپاره وربلل شوی دی. نو د سده په ډی سی کمپاوند کې موجود سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی ته ویل کپالیزو او بګن کې جنگ ودرول شو، نو په سده او خوار کلی کې جنگ ودرول چې کوم دی دا اسانه خبره ده. نو دا خبر چې کوم دی دا ورکول تر ټولو مخکې زیات ضروری ځکه چې دا تازه معلومات دی. او په دې کې زه یو دا خبره ورکول غواړم چې په بګن او الیزو کې په موجود اغلته مورچه چې کوم دی هغه سره خواو شو کې ګن شپ هلیکاپټر او چې کوم دی بریت کړه دی او دا بریت شیلینګ کړه دی او دا شیلینګ د دې لپاره دی چې د خلک د مرشونه پاسي او مودروي. معلومات هم دي چې د ګن شپ هلیکاپټر چې کومي دا واپس لاړی دي خو مرشونه خلک نه دي پاسي دي او په دې کې د چې کوم شیلینګ شوه دی په دې کې کوم ځاني زیان نه دي شوه. او کده جنگ په 28 نومبر چې کله دغه په بګن سیمه یرغل وشو، نو دا جنگ چې کوم دی د نورو سیمو ته وغځېدلو او په دغه کې صدا خوار کله بلشخیل سنگین نه علاوه د بره کورمی تری منګل په وارد کونجلیزو نستی کوټ غزګړی او د پړه چمکنی علاقې شامل دي. که څه هم دغه د تاسو د اول پښتنې ته زر اعظم چې د ورځې د غزې کې نخته خود سه خاص نه ده شوی، خود نه په شپه په بچا کوټ او کونجلیزو باندې ډیر تیز جنگ شوی دی. په هغه کې درنه مرګ ژوبله د وړیدلو اطلاعات دي خو موږ ته سلور مړي او نه تنان د زخمیان کې دلو خبر د صحت محکمې چارواکو او مقامی خلکو لخوا تصدیق شوی دی. او کدا شمیر چې کوم دی شامل شي نو د مړو شمیر چې کوم دی هغه 540 تر رسیدلی دی او زخمیان تر 120 زیات دا چې کوم دی وړیدلی دي. او
د 540 تر رسیدلی دی کدل تا وریدونکو ته لګ وضاحت وکړي چې دا د سور وسنه تاسو یې د 540
دا د هغه مړی دی چې په 28 نومبر باندې جنگ شروع شولو او په هغه کې تر هغه ورسې دغه کم کسان دي 540 دمر شوی دي. او دا هغه مړی دی چې خپلوانو ته ورساو ته ملو شوی دي او هغه خور ته هم سپرل شوی دي. د سلور مړی چې کم دي د نن په بره کورم کې خور ته وسپرل شو لنستي کوټ سیمو کې او دغه سیمو کې اورډر ډیر داسې هم دي چې هغه په 28 نومبر په مسافرو کاروان چې کله بریدو شو نو په غیر د عمل کې په سنیانو بریدونه وشول هغه ورکتی او بل په بګن او نورو سیمو نورو جګړه کې چې یو بل تر اټیکونو پس د یو بل پلاس ورغلی دي. او د ګل په مخام 15 ژوندۍ او سلور مړی یو بل ته وسپرل شول خو دا نور چې کوم دي دا لا هم غیب دي. د قیدیانو او مړو جسدونه چې کوم تبادله د اتوار پرز حکومتي وفد سره تر مذاکراتو په مذاکراتو کې تر منلو پس ځای مشرانو کړی و او په هغه ورځ کور میته ورغلی د صوبایي وزیر آفتاب علم په سرپرستۍ کې د حکومتي وفد سره د دواړو خو مشرانو په ډزبندي اتفاق هم خودلې و خو په سیمه کې شیعاګانو او سنیانو د هغې باوجود په خپلو کې جګړه ته دوام ورکړی دی. نو که دغه هسې اوس چې کمینن روان دي او حکومت وغواړي چې د جنگ ودرول شي او الته خلک د پالیزو او په بګن کې مشران ومني نو کېدای شي چې د جنگ ودرېږي خو دا چې څومره لیټ کیږي او شپې ته خبره ځي نو بیا جنگ ودرول به ناممکنه خبره شي د حکومت لپاره.
مننه طارق اورگزی د معلوماتو را کول. او ریدونکو عوامي نشل ګوند د کورمې د نام نه پیښو پر ضد پرون د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور په شمول د صوبې په ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې کړې دي. د ګوند مخکښانو په خپلو ویناو کې د اغه صوبې د امنیت لپاره ریاستي ګامونه ناکافي بللي. دوی زیاته کړې داسې ښکاري چې کورما تر یو سازش لاندې د جنگ لمبو ته ټیل وهل شوې ده. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د پلاوی د کورمې له شیعو سنی مشرانو سره تر خبرو وروسته دواړه خواوې قواوی د یویونه پر بند سلاح شوی دی. غلام غوث پی رپورت لري.
عوامی نیشنل ګوند په دې مظاهرو کې په کورمه کې په پیرقیزو انخطو او په خیبر پختونخوا کې په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه وکړه. په پیښور کې احتجاجي لاریون ته په وینا کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر میا ابتخار حسین له صوبایي او مرکزي حکومت په کورمه کې د پایدار امن قائمولو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. میا ابتخار حسین تور پورې کړو چې په کورمه کې حالات د یو سازش لاندې خراب کړی شوی دی.
کافله چې تلا نو دا د شروع پر ورځ روانه وه، دوی ورته وی چې زیارت پر ورځ لاړ شي، نو راغونډې که سل دوه سوه ګاډي او شپږ پولیس یې ورسره کړی. شپږ پولیس خو نن سبا یو بس دپاره کم دي، او تا هلته فوج شته، ایف سي شته، پولیس شته، نو ولې د دوی سره نه لیږي؟ دا خو داسې ښکاري چې تا ورته تړلی.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سلیم خان د پیښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل چې په کورمه کې دومره بد حالات رامخیته شوي دي، خو مرکزی او صوبایي دواړو حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه نه دي پورته کړي او نه پاکستانی رسنیو په دې اواز پورته کړی دی.
موږ دلته کې راغلي یو یو مسیح بناوو، دا چې کم حالات په کورم کې وشو تقریبا سل کسان شهیدان شو. تاسو وګورئ چې په ټلویزیون باندې په اخبارونو کې داغه څه ذکر کیږي، څوک په هندستان کرکټ لرازي او کنه رازي، عمران خان آزاد شو کنه، جلوس کم دې تور سه نورځه کې سل چرګان دغشي داغه بغم دکیږي، دا ولې کیږي؟ داسې
د خیبر پختونخوا حکومت د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی په مشرۍ یو جرګه پاړه چینار ته لیږلی و، او د نومبر په 15مه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف ویلی وو چې د جرګې په هڅو دواړه فریقین د یوې هفتې لپاره په اوربند کولو سلا شوې دي. په کورمه کې د نومبر په 21مه د ګاړو په قافله د ډزو په پیخه کې تر سلویختو زیات کسان وژلې شوي وو، او بیا په فرقیزو انخطو کې د دیرشو نه زیات کسان وژلې شو.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک بنتی پورته کړي کلاشن کو زناډه ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسوره اوریدونکو ورزوس جانې خېلو ته د بنو د جانې خېلو مشرانو د غسیمه د امنیت پر مسأله د نومبر ل 12 مړای سي خپل جرګې ته دوام ورکړي دي. دوی وايي د نومبر ل 19 مړای سي چې وسلوالو په سیمه کې د امنیتي سواکونو په پوسټا بریټ کړي دا مو خلکو زره بنا پل شوی. دا خود جرګې مشران وايي یری ګناو سیاتوي چې انتظامی او پوسی افسرانو ته ویلي چې اپریشن نه مانی او په هیڅ صورت خپل سیمه پرې خو تیار نه دی. حکومت او یا هم فوج د جانی خیلو جرګې د دې پریکړو په جواب کې تاسو سنی دی ویلي، خو تر دې مخکې چارواکو په وار وار واضح کړی و چې د سیمې امنیت تاشمن دی او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نور حال عمر وزیر را کوي.
د بنو جانی خیلوای چې سیمه کې وسلوالو او فوج ترمنځ نښتو روانه نامنۍ او امنیتی ځواکونو لخوا د غلطه د عمله زبرون ضد جرګه دوام لري. د جانی خیلو اوسیدونکو د نومبر 22مه نه سیمه کې غونډه پیل کړې. دوی وایي چې د غلطه پر فوزي پوستا باندې د وسلوالو ځانمرګي برید پس د سیمې خلک زبرول کیږي، لارې تړل شوي، ګرز باندې زو نورو مشکلاتو سره مخ دي. د جانی خیلو یو مشر ملک مویز خان د نومبر په 23مه ماښام غونډه ته وینا کې وویل چې وسلوالو او فوز ترمنځ جګړه برخه دوی نه جوړیږي. عام ولس ته نه زبرول کیږي. د بنو مرسیال کمشنر سره هم ناسته کړي. که فوز بیا د غلط عملیات غواړي نو وړاندې عملیات شوي جانی خیل سیما نه خالی کوي.
بیا غاټه جرګاوی د ادارې ولسراوی او کده آرمی ولسراوی او کده کانډینر سرسراوی اپریشن د مو په 2000 نو کې شوای دی. بیا په جانی خیل کې نمانی اونې غوړي اونې وځي او ترلیو ولی ماټرو ولی خالکو ډاراوی نیژ نو وځي ڈی سی تمو صفا ہوئے نیژ آرمی تہ ہدوی آئی وہ طالب تہ ہدوی آئی جبے مشورون دے کومے دے اعتماد دے زورا ورنا زیتی وہ دارا
دا سیمے اسے دون کی وائی چھ فوز دا جانی خیلو لزگونا کسان نیولی سیما کے ٹولشپا دا فوزی کلینا ڈزے کی جی ماتر گولے تو پی ویشتلے شی چھ خلقی اندشمن کڑی دی حکومت د جانی خیلو غونډو په اړه تازه څه نه دی ویلي. البته د جرګې مشرانو جانی خیلو کې فوزي چارواکو او پرونی د بنو مرسیال کمشنر سره جرګه کړې. دوی ویلي چې مذاکراتو لا نتیجې نه دی ورکړې خو چارواکو ته یې په ډاګه کړې چې عام ولس ته د غلطه نه زورول کیږي نه هم د سیمو نه وتلو ته تیار دي. جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو په پوستا ځانمرګي برید په ځایي خلک وایي چې حالات ناسم دي. ستونزې زیاتې شوې چې د خپل راتلونکي تګلارې ټاکلو لپاره د څو ورځو نه غونډه روانه ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري محکمو کې د کوټې نظام ختم کړی دی. چارواکو ویلي چې اوس به په سرکاري ادارو کې د اوپن میرټ یا قابلیت پر اساس نوکری ورکوي، خو حکومت دا هم ویلي چې دا پریکړه به د قانون نافذ کوونکو ادارو د امنیتي ادارو د وژل شوو غړو یا هغو کسانو چې حکومت ورته د شهید نوم ورکوي پې نه لاګو کیږي. بلخوا ځینو خلکو د حکومت دا اقدام ستایل دی، خو ځینې بیا وایي چې د سرکاري ملازمینو د کورنۍ او مالي حالت اکثر ډیر خنوی او دوی با تم لرل چې بچی به په دې دندو راشي، خو اوس د حکومت د دې پریکړې له وجې با ورته نوکرو ترلاسه کولو کې مشکلات وي. په دې اړه نور حال د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د نوکرو لپاره د کوټې نظام ختم کړي. د نومبر په 10مه د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سرکاري ملازم کونډه یا اولاد به د اشتهار پرتا او د میرټ خلاف عرضی یا په دایمي توګه په سرکاري نوکرۍ نه اخستل کیږي. د اعلامیه په وینا د اوپن میرټ بغیر تقرری د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګڼل کیږي او حکومت دا پریکړه د سپریم کورټ د حکم پر اساس کړی ده. خیبر پختونخوا حکومت کې سرکاري نوکرو لپاره د کوټې ختمېدو په اړه د سوات خوازخیلې 29 کلن عبدالله مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې استاذي مسلک خپلول غواړي. د کوټې نظام ختمولو حکومتي ګامي هم ستایلې. د نوموړي په وینا د کلونو راهسې د اهلیت سره سره د کوټې له وجې د سرکاري نوکرۍ ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوې ده.
زما تعلیم چې دی نو ایم اے بی ایډ دی، ایم اے ایډ میم کړ دی. خدای باد قسمت ای د وژن نو سه پوری مونږ ته نوکری میلاو نه شو. سره تعلیم کې د 14 پوری خو میرټ ته برابرې، خو د باد قسمت ای د وژن دا ټیسټونه ټی ایس ته او کلن ټی ایس ته او کله یو شیز کله بل شیز دی جو په دا کې شپاره شونه وغیرہ جو سه پوری به زمونږ نمبر نه درغله نو.
بلخوا په دې اړه په خبر کې د بشري حقوقو فعال نادیا خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی باور لري چې د اوپن میرټ په بنیاد تقرری به د حق لرونکو کسانو لپاره د حق ترلاسه کولو لاره هواره کړي. خو نوموړی ټینګار وکړ چې دا پریکړه باید په ټولو څانګو کې په مساوي توګه عملي کړل شي.
کوٹے ضرورت اوسم کے دیشی مطلب دا ینگ چیرا یو کس دغاش ولو آن جاب ڈیوٹی کے انتقال وش ولو اب بیا خو پکا دس دغ سیٹ بنے او اگر کیپیبل کم کاس دے نو دغ فیملی تا ممبر تا جائے ملاوشی راغلا شہیدانو اس کوٹے پورے خبرہ نو اگر شہیدان کم دے اگر 65 دی یا دغا دی 71 والا دی نو دغا کوٹا پکار دے سے اس خاتم شی دی اگر نسل کم دے اس دویم دے یا درم نسل روان دے اگر شہ غلط دے کم 71 والا یا 65 و جنگ والا خال دی اگر والا خود درم درم نسل روان دے کدے شی چاہ والا سلرم نسل روان وی نا دا کوٹا سسٹم آر شیتا خاتمہ شی نو دیرا خا خبر دے تو کوٹے نا علاوہ کم اگر تا مسئلہ مینس کے دے آغا دے سفارش ہم دے خدا دے سے اوپن میرٹ سارا ان موتا یو ہوپ ملے وی کی
د خیبر پختونخوا ملکن اسیدون کے اماد خان بیا وای د ډیر مودې او امتحانونو وروسته په سرکاري نوکری پزای شوه. د نوموړي په وینا چې اوس په سرکاري سکولونو کې د مانیټرینګ افسر په توګه خپل ذمہواری تر سره کوي او په تیرو وختونو کې د کوټې لوجې د سو نوکرو لپاره اپلای نه کوله. هغه د اوپن مریټ پریکړه د مستحقو کسانو لپاره ګټوره بولی.
د جاب کوټې فائدہ د عام عوامو یو مخصوص طبقې ته او د هغه په وجه میجورټي محروم پاتې شي. بل طرف ته اوپن مریټ یو کلاو میدان دی کنه چې هر څوک پکې د خپل صلاحیتونو مطابق مخکې تللی شي. داسې ډېرې موقع راغلي دي چې ما د کوټې د وجې جاب ته اپلیکیشن نه دی جمع کړی، ځکه چې ما به په خپل ذهن کې یو تاثر جوړ کړو چې دا کوټې والا جاب دی نو دا ماته نشي میلاوېدی یا د دې د میلاوېدو چانسز ډېر کم دي. نو انشاءالله امید لرو چې د دې فیصلې له کبله به د صوبایي کوټو ترمنځ چې کوم ډسکریمینیشن دی هغه به کو ختم نشي نو چې محدود یا کم ضرور شي.
پیښور کې په سرکاري سکولونو کې د سلورم گریډ ملازم اکبر خان بیا وایي چې د حکومتي پریکړې پر ضد نه دی، خو غوښتنه کوي چې د سلورمې درجې ملازمینو لپاره هم د ځانګړې پیکیج بندوبست وشي. د قانون پیلوونکو ادارو شهیدانو کورنو په څیر د کلاس 4 ملازمینو لپاره هم ځانګړې کوټه دی ورکړل شي. د نوموړي په وینا د دوی د کورنۍ سره د مړینې وروسته هیڅ ډول مرسته نه کیږي او دا عمل د دوی سره ناانصافي ده.
موږ چې سرویس دوران وفات شو نو یو حکومت موږ ته وان تړ پینشن راکړي. زما خبره دا ده چې کا مطلب دا دے دل تا حکومت یو بل مسالم راویز تل چ شهدا پیکج تومره جدا شهدا دی زمون مرګری د شتګردی کی وفات شي نو دا غی باندې دا کوټه لاګو ده. بل دی وجه دا این سر تزاد دی نو این سر خوډی شي زونه تزاد دی زما تنخوا او د سیکریټری تنخوا کی وګور د زمکه د اسمان فرق دی. 30,000 تنخوا له ما غاشي 1000 اخلي. دا این پاکستان سر دام تزاد دی، ډیسکریمینیشن دی. این او قانون دا وجه دا این پاکستان خبره کوي ضرور د سٹیټ اف پاکستان ملازمین وټولی برابر نو صرف د یو
د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه د میرټ را جوړولو لپاره ډیر خلک یو مثبت ګام بولي، خو ځینې ډلې خلک بیا وایي چې دا پریکړه باید د ټولو خلکو لپاره یو شان عملي کړل شي او چا سره پکې بې انصافي ونه شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوي مجله کې.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو اور دل شه دل د دې ترڅنګ مشال ریڈیو په فیسبوک، ایکس او دغه سي انستګرام او یوټیوب باندې پانی لري. تاسو کولی شئ چې هغه فالو کړئ او بیا ال تاسو هم چې زمونږ غاری پټونه او ویډیوګانې وي هغه تاسو لیدلې او لوستلې شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو کستا سو په سیمه کې کوم ستونزې وي هغه هم تاسو مونږ ته د مشال ریډیو فیسبوک
فیسبوک شو یا دغه سی ټلیفوني پیغامونه شو پای کرا لګل شي مونږ به کوشش کوو چې پغه باندې یو ریپورت جوړ کوو او تاسو غږ تر چارواکو پورې ورسوو. دغه سی اوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ سلام پښتونخوا خبرونه لري هغه کې هم تاسو ټلیفون کول شي او د تاسو په سیمه کې چې کوم ستونزه وي هغه را سره شریکول شي. که خبر چرته تاسو سره نه وي تازه نو بیا کول شي چې ستونزه مو سره شریکه کې مونږ به کوشش کوو چې یو ریپورت پستا سره لپاره جوړ کو. اوس په پیښور کې د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکې دي ځینې لنډ خبرونه دا دي چې د پاکستان تحریک انصاف بزرګونه غړي او پلویان په اسلام آباد کې احتجاج لپاره د نومبر په 15مه ناوخته سرینګر هائی وے ته ورسېدل. هغې وروستو دوی اوس په اسلام آباد کې ډی چوک ته رسیدلې دي. دوی غواړي چې د خپل ګوند بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خوشي کول لپاره د اسلام آباد په حساسه سیمه ډی چوک کې احتجاج وکړي. عمران خان د ګوند پر مشرتابه غږ کړی و چې د نومبر په سلیرشتمه دی په یاد سیمه کې احتجاج وکړي خو د حکومت لخوا د لارو تړل کېدو له کبله د تحریک انصاف قافلې په اعلان کړي وخت اسلام آباد ډی چوک ته و نه رسیدلې. اسلام آباد ته د رسیدو پر مهال د تحریک انصاف ګوند د غړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې دي. دغه سی اوریدونکو یو بل خبر بیا دادی چې د خیبر پختونخوا د کورمې په بیلابلو سیمو کې شیاګانو سنیانو د نومبر په شپږشتمه یعنی بیګا په شپه پر نخوتو سربیره د وژل شوو د جسدونو د يرغمل کسانو تبادلې کړې دي. د بګن سیمې یو مشر حاجی محمد کریم پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې انتظامی او پوځي افسرانو ته سلور مړی ورسپارلی او له مخالف لورې 15 خزینه ترلاسه کړي دي. خو پولیسو کې د شیاګانو یو مشر ملک دلدار حسین د نومبر په 15مه ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې له مخالف لورې د مړو ترلاسه کول تایید کړي دي. دغه سی اوریدونکو یو بل خبر بیا دادی چې د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خیلو کې قبایلي مشران وایي چې په سیمه کې د نامنه او د وسلوالو امنیتي ځواکونو تر نخته وروسته د خلکو د زورونې ضد جرګه دوام لري. د جاني خیلو سیدونکو د نومبر له 28مې څخه په سیمه کې غونډه پیل کړې ده. جرګې له حکومت د غوښتنه هم کړې ده چې په سیمه کې په امنیتي پوستا پر وروستي برید کې د ککړتیا په تور نیول شوي کسان دي خوشي کړي. بلخو د پاکستان فوج او حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. دا اوریدونکو ځینې خبرونه او اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب امیر مو په ونوي غنه کې مهرکل کوم. دا ونې په خبرونه کې مهم مطالب او مرکه اوریدل شي. د پیښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15 صبح په نوم پر یو ناول په هانو خبري وکړي. په خوست کې د رنگین مخه مشاعره وشوه. د مومند له شاعر شاه حسین ابشار سره مرکه کړی ده. د وتلی فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼې اړو او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخه پښتو ژباړه درته وړاندې کو. بدرګه مو کړی. د پیښور په بچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول 15 صبح په هانو خبري وکړه. د ناول لیکوال مشال ډیو تویل هغه د افغانستان وروسته بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوی دې ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم د ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبريال عظمت علي شاه هل تورغلو
د بچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټډي سرکل تابع کړي وا چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د 15 صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سټډي سرکل کې د زدهکونکو په شمول د ادب سره تړلې خلکو هم ګډون وکړ. د تنظیم کونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوې دي. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس، د جنگ ځپلې خلکو کیسی او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسی او اخلاقی پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقی پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط څه تاثیرات پرېښودل، څه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصې هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقی پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو، دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبره نه چې باید تېره هېره شي. نه،
د کتابونو د چاپ او د لست په اړه څېړنې کونکو سټیټیسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټډي سرکل تابع کونکي ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه هغه لاملونو په اړه پکې ډېر تفصیلي بحث دی. هغه ځوانان څنګه متاثر کړ، د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړي سبقونه ملاوي دي شي.
سټډي سرکل ته راغلي زده کوونکی امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیات تر معلومات د انټرنیټ لا لارې حاصلولی شي، خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري، خو کتاب د وخت سره په کې بدلون نه وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، کاغه په سندره کې وي، کاغه په ناول کې وي. مطلب د وخت حالات سره به هغه شان دی په کې لګل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري، نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان حسم شته، څومره چې خلک کتاب لیکي دومره خرڅ هم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي، نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي، نو دا به خی بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وایي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیرا 2 کتابونه ده.
دا مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو، خدا زل خوست. په یاد خار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بیغونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا زل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې و. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې و. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبریال نجیب الله لو خیل هل تورغله
وقار ګلاب د شبنم تک واڑی چدل اکڑی خو تی چن پرگ دے ترسرے غر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماہ سے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا
په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هر کلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولی او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي. خو جوړوي
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلون را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اوړې مشاعره جوړیږي چې د خو سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لو خیل راپور مورید. اوس ورزو د خیبر پختونخوا مومند سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نو مورې د مومند د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزل لیکي، خوای چی ټپی، نظمونه او د شاعری نور اسناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. دغه په شاعری کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شاهنواز ترکزی له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځي چی وای ورو.
او زما نوم ده شاه حسین او تخلص مې ده ابشار.
شاه حسین ابشار.
شاه حسین ابشار جی.
جی
ایم دا دل اخیما دا یوسف خان خلا.
او شاعری بیا ته تومره مودینه کې کوت دی داسې
یره جی شاعر خزما ډیر وخت شو ډیر غټواله سلورم نه ماته چې زلیکل کوم
سلورم وخت دې سلیکل.
او یره جی بس دا وخت نه لیکل کوم او بس په پویدم نه چې مطلب دا سلیکم سد پاره لیکم او بس ذهن دا برتل او لیکل بمې.
نو دغه وصل سلی کې لیک غزل لیک نظم لیک یا مطلب یو څه چاربی ته لیک یو څه بد سلی کې داسې کم سن کې زیات فوري کړی دا
یره جی بس لیکو غزلم لیکم او ټپیم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکای لګ ډیر
یو ځینې کوي هم
او وای هم
ټپو وای
او بس وای لګ ډیر
په ترونو کې خو به ټپی وکی
یره ترونو کې هم چرته نه دی وای خو بر حال
زه به هم در سره وکم
او ټپو بس تپم چرتا نه دک او بس به ورته زه
غزل قدر تک میا ده خر
جی او غزل بتا سره شریک کما
قربان
کلام د چی د ځان سره ساتل لمدوم یو تصویر د
ځان سره ساتل د مودوم یو تصویر
د ځان سره ساتل لمدوم یو تصویر ریاض شه د چا سترګي خکولوم یو تصویر او د هجر تور شپه او خاموشي او تنهایی سلوار یو لهزه کی راغستوم یو تصویر منه او زمان بلا یادونه او تړلی ور سره تمام شپه پزړو پوری نیو نیو تصویر
ډیر
حیران وسانیوله ورته ناس تم ټوله شپه د خپل رونو اوخ کو چو نیو تصویر
ډیر
منه سپوږمې ستوره کې نو د هایست مقابل نن بیا چې پزور زیر د یار کتو میو تصویر
ډیر
منه لشی باندې دسترګو او د غښونه تیرا د هاغه کل سترګو یادو میو تصویر
یادو میو تصویر ډیر
نه او په مخ یو راخور عجب د زلف سایبان په یو هنر د زلنه نوتو میو تصویر
ډیر
او ابشارا چې د یار د ناز مسکاته می قتل پزړل لکه مرهم بلګی دو میو تصویر
ډیر ابشار کده راته و روزګار دې هم څوک کې کنه داسې
او جی روزګار هم زه د گاډو ایر کنډیشن مکینه کې د شپقدر بازار کې دلته
نه د گاډو ایر کنډیشن
او جی د گاډو اټو کارې سي
مکینه اټو نو اوبه کم ځای کې
اجی دلته کوم شپقدر پهلوان کلا کې دلته
نو داسې ډیره مې راځي برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سی بیا ناموس خان سی بیا کمبل داسې او مشر شاعر درځینو د ناس ته خوږی کړه
جی داسې مرګری رضی او زموږ خو بل چا سمکار کو په کارګری باندې
کابل چا کارګری جی شاعر کې استاد به څوک دی داسې چا نه
استاد شاعر کې استاد غلام حسین محب سی
هغه سره
جی هغه نه اصلاح کو
هغه نه اصلاح
جی
نو غزل مزل دی ډیر لیکل دي کنه داسې
یاره جی ما خو ډیر زیات لیکل دي هغه ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل نه کړی او
سبق خود میں نے
جی او سبق میں لسم میں پاس کرو
بے درست نہ میں نے
کالج تم تنے بس بیا بس روزگار خبر ہو بس غی وجم بیا پر ہو
نو دا چکل مشاعرہ بیا چھ نو دا سے غن دے چا استاد در توئی چھ بس لک نن کار زیات تے گاڑی مرا غنی دے نو مشاعرہ لمزہ
یار جی بس چھ نوقی زو ہر جے تزو او خپل چھ کمن تم مشاعرہ کی خپل دا دعا وسی مشغول دو ادبی دا ټوله نشوا او شبقدر خدا سے پمټه کی په قلم قرانه او قلم ملګری چکم دی نو غیلم زو دا سے نورم بچ مخه او جان سیب جی او دا سے نورم بچ چکم دی کی او موږ سره مخه نو زو ولی نزو
چکر
او چکر لګو زو شهرو لزو غډون کو
او دا شهر دی خوخ سو کو چې به دا شهر شروع کله ته غوسم د مرسه زیات عمر والا نه
شهران خو له خوم ډیر ټول شهران زغون پختو چې کم ټول
نه ولا نه بس لري بن یو خو لګي چې رانو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده مانه پختنه وږي ته سندره ولا ونه زه به درته چیر دا مده منور استاد د وژن کنه هغه 1993 کې وفات شوه دی مرده زور کوټه مخ بس هغه به مې ورودونه په خپل هم سندره ول شروع کړی دی لازم اوس په ټول سندره غوړې ونرمندن وخت
یار دا شهران خو اسرائیل څخه په هم صاحب شاه صابر زب شو او دا سې نوډه شهران او بس دا شهري خو بس ډیرو ګډو وای نه زه کوم
سکول وخت سکول دا وخت
جی
نو سکول وخت کې استاد بچو کنه ولې ته سکول سبق نه دی او شعرونه لیکي
یاره جی بس ولا
کنه ولې خو نه
نه
کور کې بابا نه ولې پلار دی چې لکه ورګه ته بس سکول لې کوم ته اله شعرونه لیکي شعر مخه خبر ده دا نه خو لکه ته یو کار لیږی هغه نه کوي بل کار کنه لازم بیا کور کې بابا مور غوسه کیږي کنه
یار او بس
هغه بدر ته بس کېدل
دا بس
سبا در ته ویل
یار جی بس پلار هم پات الله دی وخی
الله دی
ډیر وخوش او مور مې او بس کله کله غوسه کیږي
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دی
همدغه مشهرو په
او بس دا خو د انسان خیالي او فکر دی شهري او دا
او ته مشهري
نه جی زمانه مشران شدري نو مشهري اوس
په دې خیره نه کړه ته یو خطا یا د وقته د سیو لاندې شانته بس مونږ غوړو کې باغه مور نو به مخه خو کو سره
جی تاسو بس سو شرو نور او
ارشاد او
کدا خپل می دل برشي سمر خوان بوکري کدا خپل می دل برشي سمر خوان بوکري کمې د تور شپو سحر شي سمره خوان به وکړي او د تګ زړه د نظر تندر به پر هم ماتوم د تګ زړه د نظر تنده په پر هم ماتوم کراخ کیرا لکه دن مرشي سمره خوان به وکړي ازما پزړی لو به وکړي پزان په هن دی قدم غرور په ما نظر شي
سمره
خوان به وکړي او زما پختنی لکه یار سر تراپی خو وکړه سما د در خور بزر شي سمره خوان بوکړي او جون به خمیش زما رو خان شي خوشحالي به مومم کدا بشار د زړه خبر شي
سمره خوان
بوکړي
ډیر خوان به هم وکړ کلام به خوان وکړ مننه تاسو
ډیر زیات خوښ تاسو وخره کول ډیر خادو سي مننه
او خوشبه شاعر شاه حسین ابشار چې د شهنواز ترکزی پښتني جواب ولې اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پرژوند د فن د شوی مرکه یو بل برخه درورو د نوموړي سره د خبرو د سلورمه برخه ده هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاو د او ملګرو په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړو خو د کراچۍ ټیم مخکې شو د لاهور ټیم بیا د کله خزانه او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ د پښتو فلمونو د دې وتل اداکار خوندور خبرې ووري
دا اچھا تاسو امیر صاحب دا خبره وکړه چې دا اون دا نوم سره دا مون پروډوسران چې رائټر مو کنه سره دینو مو سید امیر سره دینو مو یوسف خان شیروانو هم دا فلم مونږ هم شوري کولو کنه نو هغه خط ولیکله خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره ایښه هغه ما ته رانو کو هغه هغه کې لیکلي وو یاره ایټ اے ټایم تاسو هم لګی جوړوي مونږ هم پروګرام دی ریکارڈنگ میں کڑے کنا گانے مانے تک فلم دا پر پہلا گانا ریکارڈ کی گی
صحیح
نو دا ڈیر مطلب کہ تاس فلم مخکی ریلیس ہو یوسف خان شیربانو زمون یوسف خان شیربانو تا وہ ڈیر تک مطلب نقصان ہو رسی گی
صحیح
نو بہتر اب دئی چھ مطلب دے یا تاسو ڈرا کئی یا مونگا ڈرا کو کنا نو بس پتہ نشتا مونگا والا سز زین وطولا غیر دا ارادہ چینج کا او کلا خدا کلا بارش شوری کو
ندسی سے دمنز لارا نشورا ہوتے
چھے
امان سے دسی سے دمنز لارا نشورا ہوتے چھے دوڑا ٹیمون یوزے شوی وے او پو شریک کئی لکپا یوسف خان شیربانو فلم جو کڑے وچ پاگی کی امان سے بھم وے
نا خو ما تا سویل جاوا کے دا گنو آگا خپلی او ٹیمو کراچائی گئے نا
صحیح
او لاور کے خپلی او ٹیمو او آوا کے دورا دا گو نو خپلو کے مطلب دا چیرا نو دا سے دا گو سسٹم پوش چیرا آج یہ ایکٹرانو باغذی کار کرو لاہور ایکٹرانو لاہور کے کار کر مخی دا ڈر سخت کمی دا پورس تو بیا مطلب دا جی یو لاہور والا دلتا راتلو دلتا والا کراچی تا بطلو آگا فاصلے مطلب کمیش پی لیکن آ وقت دا سہولت نو کنا نو ماں اول ورز نه دا ته یا کړی و چې راځو مطلب دا کا عوام نه پخای نو زه مطلب په سکرین بورډ نه جوړېږم نو بس الله تعالی کرم دا چې تر اوسه په ان شاء الله
تاسو په برخه به ډیر رست نور کارونه راغله امان سه ټوټل فلمونو تعداد تاسو سمره ده
تقریبا یو نیم سل نسز یا پاسوي تقریباً
پنجابی امان سے
صافی سوال کرو مائل یار دس چل فلم شروع نہ والے تاخیر تھے مجھے یو فلم نہ پخوما جو فلم کے مختلف یودا سے سین میں یاد آ گئی کہ آگا ماں ڈیر متاثر کیا گا تو خوخم وہ انٹائرلی ٹول فلم سے نہ خوخم نہ نہ ادا ہوگا کہ دینی سی مجھے مطلب یو مضمون لکھما آگا بارنوم مانے سو کہ ٹاپ ٹین آرٹسٹ آف پشتو موویز کا نا جو پختو لس اداکار نو آئی کے مطلب ہر اداکار پل پل یو فلم دا کرے بدر منیر صاحب آصف خان یاسمین خان سریا دا ٹول پل لگیو فلم ذکر کرے کنا نو بیا بدا سے دا تا انٹرویو چ دا دی کم مطلب دا دا شاڑو چتا سم ذکر کوئی نو لوگوں تے پکے مطلب بزاو پیدا شی نو مائلو بیا می داس سوچ کولو کولو یو فلم پزین کی راتو درا خبر راتلو ارمان یو بل پوشکان بتو دا وخ بادشاہ امتحان نور ڈی فلم دیتن اور بل پوش تو بیا مزین ترالو دا مے یو فلم داس دے چاغا from beginning شروع والے تنن رسے اگے یو تسلسل ہم کہے کہ تسلسل خیر ہم تو دلی خان فلم نو کہ او بیا ما خو خو ما من جرا زتا جا
زتا جا
نو امیر صاحب صافی ما تو ویلو یہ کتا سو ما تن نہ خیلے گا نا نو ما ہم دغه فلم لیکلو
صحیح صحیح
دا فلم ستوري امان چې ماور سره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي. د دې خوندورې مرکې نورې برخې هم شته چې په راتلونکو خبرونو کې به واوري. اوس د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبلې برخې پښتو ژباړه د توړندې کو. د مشال رډوی مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم ختمه شي. زما کوچنی داغستان او زما دا ویڑا نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي، زما کتابونه دي. هو بالکل، دا دواړه زما موضوعګانې دي. هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي، هغه عقاب کمزوره دی. همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نه شي ستنېدی، هغه هم کمزوره بلل کی. د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي، ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی دی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نه شي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي. خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي، نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي. دا صبح بشمیره دا سیادیبان لیدلی وی چې قلم را واخلی نو سم لوار لیکل شروع کړي. اغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي، بلکې اغوی د بویولو له زواک سره لیکل کوي. تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبی سړی کوم کلی ته لاړ شي نو خپل د بویولو زواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه. هغه د بام لپاسه د بخارۍ د وتلي نل له خوشبویۍ د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده. اکثره وخت داسې هم شوي دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسیږي چې باید واده کړلی شي او په دغو جونو کې یوه هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي، نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریبې نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي. همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي. د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې پسې لیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه به یې خرڅېږي. د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي. هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي، نو په دې انتظار شپې روڼولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي. خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکره په کور پاتې وي. زنګلته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه. دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې زنګلته لاړ شي. دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یو جوړولو لپاره لرګي پرې کړي، ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې. په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو. هغه زر لرګی په منځ نیم کړ، په اوږی کېښود او کور ته روان شو. خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې مخکې روانو چې لږ مخکې به کېده شي تر دې مناسب لرګی عمومي. اخر دا چې ټوله ورځ په ځنګله کې تیره کړه خو هیڅ مناسب لرګی ونه میندلو. په اخره کې دواغه خاخونه پرېکړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلی وو د هغې پرتله ډېر کمزوري وو. هغه چې کله کلي ته ورسېد نو تر هغه مهاله ملګري نه یوازې یوې جوړه کړې وه، بلکې خپل پټی هم پرې قلبه کړی وو او کور ته په لاره وو. ما دا کیسه له ابو طالب نه اورېدلې وه. دا یوه ځانګړې شیبه وه. یو داغستاني شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی و او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابو طالب هغه ته وویل کومه سندره چې تادل ته په کور یاد نه کړ شو هغه په لری وطنونو کې هم در یاد نشي. کله کله شاعران د هغه غرنی سړی په سیر د خپل پاپا خولې په سر وهلی بر وهلی ګرځي کومه چې په سر وي.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا کدروانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.